السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د افغان دولت د سولې مرکزی پلاوی نن له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګوري. دا پلاوی وایي له پوره چمتووالي سره سبا دوشنبه دوحې ته روانېږي. نن د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی د وژنې یو کال پوره شو. مینوالو او مخالفانو یې بیلابیل مراسم جوړ کړي. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. مخکلي دی چې د او نورو راپورونو تر شو په مکړه د سات خبرونو ته سالم احمد صالح وړاندې کوي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده. د افغان ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر د امنیتي ځواکونو مننه کړې چې په خوست کې پر یوه خبریال د حملې مخه نیولې ده. په عراق کې په زرګونو کسان په مظاهرو راووتل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده. دا څرګندونې په داسې وخت کې کیږي چې د دولت مذاکره کوونکی هیات نن د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې د مذاکرو پر نورو پړاوونو بحث کوي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت وایاندې ناجی انوري نن رسنوي ته وویل
د افغانستان د سولې پروسه پیچلې ده، مګر دولت او مذاکراتي پلاوی د افغانستان د خلکو د غوښتنې او د ملي ګټو په نظر کې نیولو سره د دې پروسې د بریا لپاره پوره هوډ او ژمنه لري.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي به را روانه سیشن به په قطر کې تر شل ورځنی وقفې وروسته یو ور بیا مذاکرې پیل کړي. د افغان ژورنالیستانو د دفاع کمیټې مشر د امنیتي ځواکونو مننه کړې چې په خوست کې پر یوه خبریال د حملې مخه نیولې ده. عبدالمعید هاشمي نن رسنوي ته په یوه لیږلې اعلامیه کې ویلي امنیتي ځواکونه توانېدلي د غرغښت تلویزیون خبریال وژغوري، د حملې پلانونکي ونیسي. تر دې مخکې د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي وو هغه دوه کسان نیولي چې پر دغه خبریال د حملې لپاره د حقاني شبکې لخوا ګمارل سوي وو. د خبریال نوم نو واخیستل سوی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي هغه درې سناتوران چې د رشوت اخیستو په تور توقیف سوي وو په ضمانت خوشي کړی سوي. څارنوالي وایي د سناتورانو د توقیف موضوع له مشرانو جرګې سره هم شریکه سوي وه، خو مشرانو جرګې دا موضوع تصویب نه کړه. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی نن رسنوي ته وویل
د افغانستان څارنوالۍ دغه سناتوران د قانون د احکام په رڼا کې د ضمانت په بدل کې خوشي کوي. دوسیه تر څېړنې لاندې ده.
د بلخ چارواکو تیر اونۍ تایید کړی و درې سناتوران چې دغه ولایت د ګمرکاتو د څېړنې لپاره دغه ولایت ته ورغلي وو د رشوت اخیستو په تور تر نیول کېدو وروسته کابل ته ولېږدول سول. د اورزګان والی وایي وطنه دولتي کارکونکي د اداري فساد په تور نیول سوي دي. محمد عمر شیرزاد نن یک شنبه ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان په شوزو چارو ریاست کې نیول سوي
د اختلاس په تور نیول سوي دي. موضوع تر تحقیق او بررسی لاندې ده. تر څېړنې او تحقیق وروسته به مجرمین عدلي او قضایي ارګانو ته معرفي کیږي. زموږ دا مبارزه به هم دوام کوي.
ځینو سرچینو په ترینکوټ کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي په وطنو نیول سوو کسانو کې د ښځو چارو ریاست سرپرست رئیس او درې کارکوونکي هم شامل دي. په کاپیسا ولایت کې یوې چاودنې په نتیجه کې 15 کسان وژل سوي او د عالمانو شورا د رئیس میرویس کریمی په ګډون ځینې نور کسان ټپیان سول. امنیتي سرچینو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چاودنه نن ماپښین د کاپیسا د مرکز په سایت سیمه کې سوې ده. د کاپیسا د ولایتي شورا رئیس محمد حسین سنجنی ازادي راډیو ته ویل مقناطیسي ماین د عالمانو شورا د رئیس په موټر په یو برخه کې ځای پر ځای سوی وو. د عالمانو شورا د رئیس صحي وضعیت خراب بلل سوی دی. د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. په عراق کې په زرګونو کسانن یک شنبه د پلازمینې بغداد په تحریر میدان کې سره راغونډ سول. دوی د امریکا په یوه هوایي حمله کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ځواک قمندان قاسم سلیمانی او د عراق د هشت الشعبي ملیشه ډلې د مرستیال ابو مهدي المهندس د وژنې د کال پوره کېدو په مناسبت لارو سړکونو ته راووتل. د امریکا په هغه حمله کې د دغو دوو کسانو تر څنګ ګڼ نور ایران پلو ملیشه هم وژل سوي وو. ګڼو مظاهره چانو چې د قاسم سلیمانی او المهندس عکسونه له ځانونو سره لیږدول له عراق څخه یې د امریکایي پوځونو د وتلو غوښتنه وکړه. وسلهوالو کسانو د پاکستان په بلوچستان ایالت کې 11,000 وګړي په ډزو ووژل. د بلوچستان د پولیسو یو ویان نورالله نن رسنوي ته وویل دغه 11 کسان چې د ډبرو سکرو کان کیندونکي وو د تېرې شپې په حمله کې وژل سوي دي. یوه بل امنیتي چارواکي ویلي حمله د مرکز کوټې په 30 کیلومتر کې د مچ پونوم د دبرو سکرون د کان ساحه ته نږدې سوي ده. او په نایجیر کې د مشکوکو افراطي وسلولو په حملو کې د وژل سو کسانو شمیر اویا ته زیات سو. د کورونې چارو وزارت پرون ویل حمله پر هغو دوو کلیو سوي چې د مالی پر پوله پراته دي. تر اوسه د دغو حملو مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. د لویدیځ افریقا په دغه هیواد کې امنیتي سرچینو رویټرز خبري اجنس ته ویلي د وژل سو شمیر شي اویا ته زیات سوی وي.
زمو غږ له ازادي راډیو نه اوري وړاندې خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغان دولت د سولې مرکچی پلاوی نن له ولسمشر سره د خدای په امانۍ غونډه لري او بیا دوه ته روانېږي.
مشر غوی ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره باید سلام مشورې وکړي. دوی سلام مشورې وکړي، نن به ولسمشر ته د خپلو لیدونو کتنو گزارش ورکړي.
اوربند او سیاسي مشارکت د سولې د ځل خبرو کې د دولت له لوري مهم مسایل یادېږي. دا بحثونه څومره د عملی کېدو وړ دي؟
ډېر مسایل به هغه څه چې د باندې ویل کېږي او څومره د دریځونو هغه بیلوالی په واقعیت کې به هغه مرم نه وي. په ځینو مسایلو به لا د وړاندې نه یو نسبي توافق کړی.
کونړ کې له 8 کاله ځان وروسته د مرمرو د یو کان د استخراج خنډونه په لرې کېدو دي.
د معدن ریاست هغه ساحي ورته سروې کړي دي او کارونه یې په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصېږي نو هیڅ نه هغه قانوني مشکل به نه پیدا کېږي.
نن د ایران د سپاهی پاسداران د قدس ډلې د قمندان قاسم سلیمانی د وژلو یو کال پوره شو. په دې اړه بیلابیل مراسم جوړ شوي. دویم نیمایي د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام ته ځانګړې شوي. څلور بجې او دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. تمه ده د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوی نن ناوخته د خپلو کارونو پایله له ولسمشر سره شریک کړي. ولسمشرې ماڼۍ وایي مذاکره کوونکي پلاوی به ولسمشر غني سره کتنه کې د راتلونکو پړاوونو مذاکرو په اړوند هم بحثونه ولري. په ورته وخت کې د مذاکره کوونکي پلاوی یو غړی وایي اوربند او د راتلونکو نظام څرنګوالی د سولې د دې پړاو خبرو مهم بحثونه دي. په دې اړه پام وکړئ د راستول شوی راپور ته.
د افغانستان دولت مرکچی پلاوی د جنوري په 15مه د سه‌شنبه په ورځ له طالبانو سره د سولې دویم پړاو خبرې پیلوي. خو قطر ته له سفر وړاندې تمه ده د پلاوی نن له ولسمشر غني سره وګوري. ولسمشر ماڼۍ وایي په دې کتنه کې به مرکچی پلاوی د راتلونکو پړاو خبرو خلکو سره د کتنو او نورو هغو مشورو په اړه چې دوی ترلاسه کړي دي ولسمشر ته خپل راپور وړاندې کړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینا پال:
د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم چې لمړي پړاو مذاکرات پای ته ورسول کابل ته راغله له ولسمشر سره ولیدل. ولسمشر غوی ته لارښوونه وکړه چې د افغانستان له مختلفو اقشارو سره باید سلام مشورې وکړي تر څو د افغانستان د خلکو سلام مشورې په دوم پړاو مذاکراتو کې منعکس شي. دوی سلام مشورې وکړي، نن به ولسمشر ته د خپلو لیدونو کتنو گزارش ورکړي.
په قطر کې د سولې لومړي پړاو خبرې د دواړو لوریو په هوکړه د دې لپاره وزنډول شوې څو د سولې خبرو تګلاری او هغه لومړی توبونو پاړه چې دواړو خواوې او بل تسپارلی د خپل مشرانو سره مشورې وکړي. د افغانستان دولت مذاکره کوونکې پلاوی وایي ولسمشر سره کتنه کې به ټول هغه جزئیات شریک شي چې د سولې دویم پړاو خبرو کې د خلکو غوښتنې دي. د دې پلاوی او غړي غلا فاروق مجروح ازادي رادیو ته وویل د دې لیدنې موخه له یو روښانه وضاحت سره راتلونکي پړاو خبرو ته تلل دي.
ملاقات سعودي خواهد بود او آخرین مشوره ها و
دا د خدای پامانه لیدنه ده. ټول هغه مشورې او لارښوونې چې له خپل ملت او دولت موږ اخیستې دي له یو او بل سره یې شریک وو. یعنی په ټوله کې داسې غونډه ده چې موږ وشو کولای دغه مشورو په پایله کې چې تر اوسه مو ترلاسه کړی دي یو روښانه وضاحت ته ورسیږو او د همدې وضاحت پر بنسټ دوه
د افغانستان دولت دا پړاو مذاکرات د سولې خبرو اصلي منځپانګه بللی او د ملي مصالحي عالي شورا هم هیله ښودلی چې افغان پلاوی په دې پړاو خبرو کې له طالبانو سره یوې هوکړې ته ورسیږي. تر دې مخکې د مذاکره کوونکي پلاوی یوې بلې غړي فوزیه کوفي ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویلي وو په دې پړاو خبرو کې به د تاوتریخوالي کمی چې تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي او د راتلونکي نظام څرنګوالی مهم بحثونه وي. هغه زیاته کړې وه دوی به په هر ډول د افغانستان له اسلامي جمهوري نظام کلکه ننګه وکړي. د افغانستان د سولې دویم پړاو خبرې داسې معلوم خبره نږدې کېدو دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا خبرې یو ښه پرمختګ بللی. مایک پومپیو په خپل ټویټر باندې لیکلی په افغانستان کې تیر یو کال کې دوی هیڅ اسکر نه دی وژل شوی. هغه زیاته کړي په افغانستان کې د امریکا ماموریت د القاعده او امریکا ته د ګواښونو لمنځه وړل دي او د دې لپاره لس زرو اسکرو ته اړتیا نشته. که څه هم مایک پومپیو ویلي تیر یو کال کې په افغانستان کې دوی اسکر نه دی وژل شوی، خو نږدې هر ورځ د افغان پوځیانو، امنیتي ځواکونو او ملکیانو د وژل کېدو خبرونه خپرېږي چې افغان حکومت او عامو لسی اندېښمن کړی دی.
و موردل چې د افغان دولت مرکچی پلاوی نن د ولسمشر سره ګوري او ټاکل شوی سبا د بل پړاو خبرو لپاره دوه ته روان شي. اوربند سیاسي مشارکت د راتلونکو نظام څرنګوالی د راتلونکو خبرو مهم بحثونه دي. لږ وړاندې مې د ولسی جرګې لغړی او د چارو لکتونکو نعمت الله کریاب نه وپوښتل چې دا بحثونه د دولت او طالبانو متضادو دریځونو ته په کتو څومره عملي دي.
په واقعیت کې دغه دوه درې ډېرې پیچلې مسالې دي او موضوعګانې دي. د راتلونکي نظام ډول، د مشارکت په طالبانو او د دوی ترمنځ، د اوربند مسایل، دا څه دي چې په واقعیت کې د تیرو شلو کلونو د جګړو هغه وروستۍ پایله ده. د اوس لپاره خو سړي ته ګران بریښي، ولې هیله مندي په دې ده چې تیره ورځ د افغانستان ولسمشر او د قطر چارواکو خبرې کړې دي، یا د سیمې د هیوادونو سره چې څومره پورې په دې وروستیو کې اړیکې ټینګې شوې دي، او په مجموع کې ټولو په اول سر کې د اوربند وړاندیز کړی دی او طالبانو هم نه ده رد کړی چې اوربند نه کېږي، ولې شرایط دي. زموږ لپاره مهمه دا وه چې دغه پړاو، دغه د چې نیټې ټاکل شوې وه او سبا بیا دوی ځي، شک دا و چې ګوندې دا به وځنډېږي په بېلابېلو پلمو، یا د ځې د انتخاب په برخه کې، یا به ځینې نور داسې بهانې رامنځته شي چې پلاوی بلانړ شي. اوس چې دواړو لورو چمتواله خودلې ده او د سیمې هیوادونو ترڅنګ په امریکا کې پام دی درشل کې سیاسي بدلون هم راتلونکی دی، موږ باورمن یو چې د پیچلي مسایل تر ټولو مهمه د نظام مشارکت او یا ډول ده. دا یو څه پیچلتیا لري. نور خو که د افغانستان د سولې مذاکراتي پلاوی ورزي یا د طالبانو هیئتي، نو اجنډا یې ممداده چې په افغانستان کې سول راشي،
دا یو پرمختګ دی. تاسو هم ورته اشاره وکړه چې تر ټولو ستر پرمختګ دا دی چې بل اخر خبره ونه زندې دی او په خپل نیټه تر سره کیږي، تر اوسه اټکل هم دا دی. اما په ظاهر د ریزونه سره لري دی، حکومت تل وایي چې اوربند ورته لومړیتوب لري او په راتلونکو سیاسي نظام باندې خبره او د تاریخوالو کمښت. اما برعکس د طالبانو له روحیه داسې ښکاري چې هغوی لا هم د خپل پات بندیانو په خوشی کېدو ټینګار لري چې شاوخوا وزره طالبان دي، او دغه راز دوی د راتلونکو نظام سره والی مهم بولی چې وای اول باید په دې اړه خبرې پای ته ورسیږي بیا اوربند مطرح شي. دغه مخالف د ریزونه به فکر نه کوي چې د خبرو فضا کړکیچنه کړي.
زه فکر کوم ډیر مسائل به هغه چې د باندې ویل کیږي او څومره د ریزونه هغه بیلوالی، په واقعیت کې به هغه مرمنه په ځینو مسائلو بل د وړاندې نه نړۍ او سیمه د افغانستان د حکومت او د طالبانو سره یو نسبی توافق کړی. کله چې دغومره لوړ شرایط ښودل کیږي، اول دلته د اوربند مسله راځي، اول ته د نظام د څرنګوالي موضوع راځي، د بندیانو د تبادلې شرایط راځي، او دلته حکومت یو بل شرط وړاندې کوي. بل اخره د دغه د ریزونو د یووالي د پاره یو مناسبه او درېمګړې لار هم لټول کېدای شي، هغه چې افغانستان ته په سول راځي. زه باورمن یم چې ځینې مسایل چې د باندې نه ویل کیږي، هغه به د پردې ترشا یو نسبی توافق ته به رسیدلې، او بیا به ورسته د افغانستان خلکو ته وایي.
کریاب صاحب، دا ځل خبرې داسې محل پیلېږي چې همدا بیګا د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو یو ټویټ وکړ چې د دوی یو سرتیری هم په تیر یو کال کې افغانستان کې نه دی وژل شوی. پام دې پرون ورځ د دوه امیر ولسمشر ته ټلیفون وکړ اشرف غنی ته چې دوی به په طالبانو فشار راوړي چې اوربند ته غاړه کېږدي. له دې وړاندې صدر اعظم عمران خان هم ورته څرګندونې کړې. دغه فشارونه به څومره اغیز وکړي، څومره به طالبان چمتو کړي چې دوی له خپل اوسنیو دریځونو تیر شي او په اوربند یا د اوربند بحث رامخته کړي؟
مهمه خبره هم دا ده چې مخکې ته مونږه اشاره وکړه، دلته د سیمې هیوادونو چې د افغانستان په کشاله کې په مخامخ او یا نامخامخ ډول ښکیل دي، هغوی کولای شي چې د خپل لوري نه په اړوند خواو باندې فشار راوړي او دې ته واداره کړي چې د سولې دغه فضا مطمئنه شي او یو ډاډ او باور رامنځته شي. تر هغه پورې چې د اوربند لپاره نخې نښانې څرګندې نه شي او اراده وجود ونه لري، بیا خو نه نړۍ او نه د افغانستان خلک باورمن کېدلی شي چې دلته سوله راتلونکي.
د ولسی جرګې غړی نعمت الله کریاب چې د سولې پر روان بهیر او روستیو پرمختګونو غږیده د هله وخو د چې ممکن دولت او طالبان مخکله مخکې په زینو مسلو هوکړې ته رسیدلی وي.
په قطر کې بین الافغانی خبري
سولې راتون کې ده هغه سولې چې مطلق اکثریت د افغانان
غوړدلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځای شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
زموږ غږ له ازادي رادیو نه اوري. اوس هم راځو د تاوتریخوالي یوې بلې اړوندې موضوع ته. پر کابل پانتون د برید یو شمېر قربانیان په عام محضر کې د محمد عادل د اعدام غوښتنه کوي. د افغانستان سترې محکمې تیره ورځ پر کابل پوهنتون د برید دغه طرح محمد عادل په اعدام محکوم کړ. دغه برید د روان زیږدیز کال د نومبر میاشتې په 22مه پر کابل پوهنتون وشو چې په پایله کې 22 کسانو وژل شول او 30 نور ټپیان شول. نور تفصیل په دې راپور کې اوریدلی شئ.
هغه مور چې لوري د کابل پوهنتون په برید کې ځواني مرګ شوه. یو وشکلن حسینه د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي د دریم کال محصله وه. د حسینی مور وای د لوري وازنې ارمان دا و چې خپل لوړې زده کړې بشپړې او هیواد ته د خدمت جوګه شي. د حسینی لمور څخه مې د کابل پوهنتون د برید په تړاو د نیول شوي کس د اعدام په اړه پوښتنه وکړه. ځواب یې دا و:
قانون سته او شکر چې قانون هغه دی عملی هم سو. ما هم واوریدل چې یو کس د عادل په نوم نیولی. زما غوښتنه دا ده چې دغه کسان باید ژوندي پاتې نسی. د دې لپاره چې نن یې زموږ اولادونه راووژل، سبا د نورو کسانو اولادونه وژني. هغه څه چې د خدای قانون او شریعت ویلي باید پرې تطبیق سي.
دغه مور له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د بیګونه انسانانو وژنه باید نور ودرول شي. دا یوازې د حسینی مور نه ده چې د خپل لور د قاتل د اعدام خبرې خوخه کړي، بلکې اسحاق چې د هم دروش کلن زوی په دې برید کې وژل شوی د قانون د پلي کېدو غوښتنه کوي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي حکومت د دې توان لري چې دغه کس اعدام کړي.
دغه کسان باید په عام حضر کې اعدام سي. دا سنسي چې تورې خلطې په سر ورته واچوي او پټ یې اعدام کړي. زما غوښتنه دا ده چې دغه خلک اعدام سي تر څو نورو ته عبرت سي. زما زوی خو بېرته نه راځي، خو باید له دې کسانو نور خلک په امان کې پاتې سي.
د افغانستان سترې محکمې تیر ورځ په کابل پوهنتون د برید په تړاو نیول شوی کس محمد عادل په اعدام محکوم کړ. سترې محکمې په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې محمد عادل د کابل پوهنتون د برید له طرحانو څخه و. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې د دغه برید یو بل تورن عبیدالله داعش ډله کې د غړیتوب ماین خښونې د چاودیدونکو توک لیکت او سړي تښتونې په تور په 25 کاله بند محکوم شوی دی. دغه شان عبدالجبار او خدابخش د ملي خیانت داعش د لکه غړیتوب او سړی تښتونې په جرم هر یو په 12 کاله بند محکوم شوی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح د سترې محکمې دغه ګام ستایلی او ویلي دي چې دغه کړنه د عدالت پلي کولو لپاره ښه زیری دی. پر کابل پوهنتون د تیر کال د نومبر 22مې د دریو کسانو برید کې 22 کسان ووژل شول او 30 نور ټپیان شول چې ډیری یې محصلان و. داعش اسلامي دولت خراسان څانګې د دې برید مسؤلیت ومانه.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره بنای نشته مو بزمګه کینو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
اوس هم مخکښ کوو یو څو ولایتي راپورونو ته. د غزنی د ګیرو ولسوالۍ د محلي شوراګانو استازي له دولت څخه په دغه ولسوالۍ کې د دولتي پروژو د پلي کولو غوښتنه کوي. دوی وایي نور د سیمه ییزه اداره د دوی پر حق سترګې نه پټوي. د غزنی ګیرو ولسوالۍ په ټولیزه توګه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده، خو په دې وروستیو کې پکې امنیتي وضع ښه شوې او دغلته طالبانو هم له سیمه ییزو چارواکو سره په یو ډول منلې چې دوی پروژو ته اجازه ورکوي. په دې اړه پام وکړئ دغه راستول شوی راپور ته.
د غزنګیر ولسوالۍ سیمایز شوراګانې د دغه ولایت له سیمایز ادارې غواړي چې د دې په ولسوالۍ کې د دولتي پروژې پلې کړي. د یادو شوراګانو یو شپږ استازو له والی او ځینو نورو چارواکو سره د لیدنو پر مهال دغه غوښتنه کړې ده. څو تنو یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه لیدنو کې له چارواکو وغوښتل سول چې نور دې د ګیرو خلک په تیارو کې نه ساتل کېږي. دوی وایي له څه باندې یوې لسیزې راوروسته په دغه سیمه کې د جګړو له امله او یا هم د وسلوالو له لورې هیڅ ډول پروژې ته اجازه نه ورکول سوې. خو اوس چې په دغه سیمه کې جګړې نسته او طالبان هم اجازه ورکوي نو دغه پروژې دي پلیسي. ډاکټر عبدالوکیل د یادې ولسوالۍ د شال سیمې د محلي شورا مرستیال دی. دی وایي د پوهنې، روغتیا او په ځینو نورو برخو کې د پروژو پلي کېدل دي چې اوس څوک ورسره ستونزه نه لري.
لکه څنګه چې شوراګانې راغلي دي د هغې د کاریزو دپاره هغې پروژو باندې کار وکړي. د مساک شهروندې لخوا چې کومې پروژې نورو ولسوالیو ته ورکړل شوې د جاګرو مالستان ته د کاریزو په برخه کې هغه پروژې د ګیرو خلکو ته هم ورکړي او د ګیرو خلکو هم له هغې نه مستحق سي. په اوس وخت کې هلته د مکاتبو دپاره د تاسیس زمینه برابره شوې ده. د کومې پروژې چې د مساک شهروندې لخوا دي، د معارف لخوا دي، هغه ته تطبیق ول دي.
د غزنی ګیرو ولسوالۍ په ټولیزه توګه د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. امان الله د سیوال د دغه ولسوالۍ د سیسمې د یوې شورا غړی دی. دی وایي هر ډول لکه پل، پلچک، سړکونه او داسې نور کارونو ته اوس په ګیرو ولسوالۍ کې د وسلوالو له لورې اجازه ورکول کېږي، دولت دې لاس په کار سي.
لومی اسمخت ما خپل د ابي استاد له طرفه له وزارت راغلي ډایرک انجنيران ولي دي. هلته مې په ګیرو ولسوالۍ کې 15 پروژې سروې کړې دي. سیو دي خال په کلی کې د یو دي مساخلو یو دي پنی دوه دي سی په کلی کې دي. دغه طالبانو په همکاري باندې دوه ورځې او دوه شپې لري تیر کړې په ساحه کې. انجنيران ور سره او مختلف اطمینان راکړي د غو اطمینان نه وای راکړي. موږ نن له والي سره لیدنه هم نس وای تر سره کولای.
خو د غزنی محلي چارواکي بیا وایي که د هرې ولسوالۍ او سیمې اوسیدونکي ورڅخه د پروژو غوښتنه وکړي دوی به ورته کار وکړي. د والي ویاند وحیدالله جمعزاده:
که چېرته وسلوال مخالفین د دې معنی ونه وګرځي یا ولسونه د دې تضمین وکړي چې د دولت وسلوال مخالفین په پروژو کار نه لري، نو پر روان کال کې موږ په پلان کې لرو چې په زرګونو پروژې په هغو ولسوالیو کې چې پخوا ورته کار نه در شوی انشاءالله موږ به کار ورته وکړو.
ګیرو د غزنی ولایت له مرکز څخه په 15 کیلومتره واټن سهیل لور ته پرته ولسوالۍ او شاوخوا 15,000 اوسیدونکي لري چې 19,000 یې ښځې اټکل سوي دي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي په ټولیزه توګه په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. په تیره یوه لسیزه کې په دغه ولسوالۍ کې سختې جګړې تیرې سوې چې له امله یې ډیری پلونه، پلچکونه، سړکونه، روغتونونه، ښوونځي او عامه تاسیسات له منځه وړل سوي چې اوس یې د دغه ځای اوسیدونکي د جوړولو غوښتنه کوي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو د سهار له وو د مخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2129 او په اکثرو لوی خارونو کې د اف ام په 3.15 چپو خبرونه لري. د مخام له وو د سهار تر وو بجو بیا په همدې رادیو چپو کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی شي. کچیر تاسو انټرنیټ لري زموږ وی پانا هم در سره کتلی شي. حالته د ورځې تازه راپورونه، خبرونه او ویډیوګانې موندلی شي د وی پانی پته مو ده azadiradio.com facebook.com/azadiarmo د فیسبوک پانه ده. مینوال شي، بلنونه مینوال لري، تاسو هم در سره خوښ کړئ. وسام ورزو کونړ ته. په کونړ کې د مرمرو د پروسس یوازینی فابریکا له 8 کلو څخه په ټپ ولاړه ده. د فابریکې مسولین وایي پر فابریکې سلګونه زره امریکایي ډالر لګولی دي، خو ورسره د حکومت لخوا د مرمرو له معدن نه د تیګو راوستلو او فابریکې ته د انتقال قرارداد فسخه شوی چې له امله یې فابریکه بنده او ماشینونه یې د ویجاړېدو له خطر سره مخامخ دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورته.
د کونړ د چپان سین کینه رخته په مرور ولسوالۍ کې د مرمرو د پروسس یو کارخانه اته کال وړاندې جوړه شوې ده چې اوسې ماشینونه زنګو وهلي او په ټپه ولاړه ده. حاجی میرویس افغان د دې فابریکې له څښتنانو څخه دی. هغه وایي وسایل د هرې ورځې په تیرېدو نور هم خرابیږي خو د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د میرویس افغان په خبره فابریکې ته یې د مرمرو تیږې د نورګل ولسوالۍ مزار دری څخه راوړلې چې له دوه میاشتو کار وروسته د ملي وحدت حکومت د معدنو قراردادونه فسخه اعلان کړل. د دوی په وینا چې د قرارداد بیرته ترلاسه کولو او د فابریکې بیرته فعالولو لپاره د ډیرو چارواکو دروازې ټکولې دي.
موږ دغه دوسیه په شا باندې وګرځولې. هر دروازه، وزارت، ریاست جمهوری، وکیلان ټول مو وټنګولې تر څو موږ دغه قرارداد په لاس راوړو.
میرویس افغان وایي د مرمرو په فابریکې یو شمیلون افغان لګولی او شاوخوا 200 کسانو پکې کار کولو چې د کار بندې دو سره ټول زیانمن شوی. د مرمرو د فابریکې د مالکانو په څیر د تیګو راويستلو شرکت مسولین هم د ورته ستونزې سره مخ دي. د دوی په خبره چې د غر پرې کولو د پاره د شاوخوا 2.5 لک امریکایي ډالرو ماشینونه اخیستي خو د کار بندې دو او پرې داتو کالو تیرې دو سره ماشینونه هم ویجاړ شوی دي. خو د قرارداد بیا تر لاسه کولو په هله معدن ته د وهلي سرک کلنۍ اجاره چې 300,000 افغانۍ کېږي د سیمې اوسیدونکو ته ورکوي.
نارېټ ورسوي او پاغې باندې ما قرارداد کو تقریبا 600,000 فارقې او دا قرارداد ما وګټو د 300 افغانۍ په سنتکس دولتو بیا شبلې رې جمهور څو له معدنې باندې کې کومادن کې ماربل امراور تو دا په درنګ دې دا نیمه قیمتي نه دي تاسې د خپل اټانې له تر اوسه پورې دولت په دې ونه توانې دوه چیرې موږ قرارداد ځای
په کونړ کې دولتي چارواکي وای د معدنو قراردادونه په مرکز کابل کې ورکول کیږي او دوی د فابریکې خاوندانو ته ویلي چې کله کابل څخه خپل ستونزه حل کړي ولایت ورسره ستونزه نه لري. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته ویل
د سنگ مرمر واغه فابریکه چې په کونړ کې فعالیت کوي دوی جواز هم لري. په دې ورسته کې دوی د معدن د وزارت نه 2 اکتوبر راوړي وو او د موږ د معدن ریاست هغه ساحي ورته سروې کړي دي او کارونه په کابل کې د کار لاندې دي. کله چې له کابل نه د دوی کار خلاصیږي نو هیڅ نه هغه قانوني مشکل بیا نه پیدا کیږي او دوی کولای شي چې خپل فابریکې ته دوام ورکړي سنگ مرمر تولید کې دلته.
د افغانستان د طبیعي زیرمو کارپوهان وایي کونړ کې د مرمرو ترڅنګ د کرومایټو او د قیمتي ډبرو پریمانه زیرمې شته چې تر اوسه یې حکومت د قانوني سپړنې لپاره د یو پلان یا طرحې په رامخې ته کولو نه دی بریالی شوی او په دې کې ځنډ د دې سبب شوی چې د قانونو قانوني کیندنې په ټپه ودرېږي خو غیر قانوني او خپلسري کیندنې دوام پیدا کړي.
تاسو لا پیغامونو
د پکتیکانا ازادي رادیو ته دا پیغام پریږدم. دما د افغانستان ولسمشر ته ستاند چې نور د خدای په خاطر له طالبانو سره صلح وکړه. پردوی لپاره مخاوره قرباني کوه، ما د افغان ولس قرباني کوه، نور د افغان ولس وینه توی و نور مباني لټوه.
ما تم د فراه ولایت تاسو سره پاړی کیم د سولې پر برابر باندې پزو وایم ځکه چې کټواړه چې ته پزړه باندې صادق اوسي موسته لمړی قربان مهمه ده. قربان اوسي ان شاء الله د ټول خلک به باور په ولري کچرته قربان ونه سو دا خو معمولا معلومه ده چې دای چا وزړه تل مشکل چې سوله براشي.
السلام علیکم، محمد کریم پښتني ما هلمن ولایت مرجی ولسوالۍ نه پر دا کورونا وایروس په اړه ډېر خوشاله یو. ولله دولت غواړو چې هوای زیات کړي او مرستې د کورونا وایروس په اړه د افغان ولس ته وایشي.
السلام علیکم، تر زبری افغان د هلمن ولایت د ماتکی د داشت څخه وروره دا طالبان اقتصاد والا سمردا اقتصاد افسي پر استراتيجي کې کورونا را باندې چې په کوي او مسجدان پر نه دوه ماجي تاونه له ګل کورونا په خدای چې پرون شي په کې د تر په کې سره نه چې پاک کړه دا غده د دغه طالبان د ټول چارواکو سمو دا غوښتنې هېره د چپدا اقتصاد والا شبشتې جوړ کړي اوس په دوه خبرې چې چرنه مکړه دا چې د دې څه کې څارمل کې
وحید الله د لوی سین امریکا نیو د هلمند ولایت نه رئیس جمهور ترازم پیغام دے سمنگ تا الباشی او پوتان او چمه ده یخ خده روس والا رو تیر یخ دلاس سول الاسان ډېر خراب سیزونه موږ درې جمهور ته دا پیغام دی موږ ته دا شیان مال وسلام په احترام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ زموږ دغه پیغام ثبتون کې شمیرې ته زنګ وهی خپل پیغام ورته ثبت کړئ شمیره ده 0023 لدې سره د خبرونې دویمې نیمایي ته ورسېدو څلور نیمه بجې شوې او سم پام وکړئ لاندو خبرونو تاسو